سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلازادې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو یو اتلس کلن افغان پرون چهارشنبه د بریتانیا په محکمه کې هغه تورونه رد کړل شي ګواکې د لسکونو کډوالو ژوند دی په خطر کې چولې و د امان نصر په نوم د غزوان تورن دی چې د شپږ څلوېښت نه قانون کډوالو یو بیړۍ ل فرانسې څخه د بریتانیا په لور بيولې ده د افغان په محکمه کې ویل دي د مجبور کړل شوی و چې د بیړۍ ل فرانسې څخه بریتانیا خواته هدایت کړي د فرانسې د کانال لارې نومړی ډله کډوال دي چې د 2018 کال په نومړی کې بریټانی ترسیږي د بریټانی حکومت په نوې قانون کې هغه کسان مجرم پیژندل کیږي چې کډوال په دې خطرناک لار بریټانی ترسوي 2015 کال کې نه څلوېخت کډوالو پر دغه لار ژوند بایللې دي د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت په اډانه کې د افغان میرمنو اونجونو د ملاتړ او خونې رامنځته کړي د دغه خونې موجودیت نن پنځشنبه په هغه لمبه کې اعلان شو چې د اسپانیا ډیپلوماټانو د افغانستان د خزو یو شمېر فعالانو په کې برخه اخیستې و د افغانستان لپاره د خزو په نوم یو سازمان پر خپل اکسپانی لیکلي دي چې دغه وخت د افغانستان د فعال خزو د دوامدار هڅو پر مټ شوې دي کته هم د دغه خونې د فعالیتونو په اړه ډیر جزئیات نشته خو اسپانیا په 2015 کال کې د افغان خزو د عدالت غوښتنې د لکټر لګه دوه غونډه قربانه و افغانې فعالې خزی لدې لارې لنړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو خزو د اساسي حقونو د پښو لاندې کولو لکبله حساب کتاب وکړي طالبان که څه هم ادعا کوي چې د نجونو خزو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې ورکړي دي خو ګڼ شمېر افغانان د اسلامي همکارۍ او سازمان او د بشري حقونو سازمانونه له دوی سره یو خل نه دي په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو په ولسمه ورځ د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت یو بل ریکارډ یعنی 1.3 لک تومان ښکته شو په ایران کې روسي اعتراضونه د بهرنی واسوار په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت د ټیټېدو له کبله پیل شول چې لا هم دوام لري پرون چهارشنبه د هر یو یورو ارزښت 1.3 لک او د هر برېټانوي پاونډ ارزښت 200 تومانو ته لوړ شو د ایران په اعتراضونو کې چې د روانه چدی په ومه پیل شوې دي تر اوسه لږونه کسان وژل شوي او اټپیان شوي دي د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن د ایران له اعتراض کوونکو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی په ایران کې نن د اعتراضونو د لسمه ورځ ده میرمن نیومن په خپل اکسپانی لیکلی دی نن بیا خلک په ټول ایران کې سړکونو ته راوتلي هغوی پوهیږي چې ممکن په ګولۍ وویشتل شي خو ډیرو ته چوپتیا له زړورتیا څخه خطرناکه ده هغې ویلي د ایران رژیم د خپل مشروعیت وروستۍ نښې هم له منځه وړي په ایران کې مظاهرې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د تومانو د بې سارې ټوټېدو له کبله پیل شوي دي چې تر اوسه یې 30 لسګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او متحده ایالاتونو په شمالي اتلانتیک کې د روسیې بیرغ لرونکي د تریلو یو بیړۍ نیولې ده د امریکا اروپایي قومندانې یورو کام د چهارشنبه په ورځ د جنوري په ومه په بیان کې اعلان وکړ چې د مارانیرا په نوم دغه ټانکري بیړۍ د اسلند او انګلستان ترمنځ نیول شوې ده په بیان کې ویل شوې ده چې دا اقدام د متحده ایالاتونو د فدرالي محکمې په امر ترسره شوی د تریلو وړونکو د بیړۍ ل 2023 کال لوري رئیس د متحده ایالاتونو تر باندې دیزون ولاندې و د اقدام د واشنگتن لخوا د وینزویلا د تیلو په غیر قانوني سوداګرۍ کې لخکېلو بیړیو سره د مبارزې لپاره روسي اقدام دی متحده ایالاتونو په روسي ونیو کې د وینزویلا په وړاندې د خپل کمپاین دی برخې په توګه دوه نورې بیړۍ هم نیولې دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالب اوریدل شئ د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي دا چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ویرې له ځان سره لري چې له دې هېواده به وویستل شي له رواني پلوه د دوی لپاره مرګونې پایلې لرلی شي وړاندې به په دې اړه سره جزئیات واورئ او د افغان کډوالو ستونزې به هم درسره شریکې کړو چې په دې هېواد کې میشت دي له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او دغه شان د یاد سازمان علمي فرهنګي او کلتوري ادارې ویلې دي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی خو افغان نجونې بیا بیرته له نړیوالې ټولنې کې لمنې دي
موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګلمن او خپای یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورتونو نه ډاره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیري کول یوازې په سخت ټکو غندي.
وړاندې به د غنجونو اندېښنې او ګلې هم در سره شریکې کړو، د هغو ښځو اندېښنې او همدارنګه ستونزې به هم در سره شریکې کړو چې وایي د ښځینه حمامونو تر تړل کېدو وروسته یې ژوند ستونزمن شوی دی. له دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفرید سیالم په تخنیکی چارو کې را سره قدر چلالوفتي لمشمانو د ملګر ملتونو د ملاتړ و جهي صندوق یونیسف او د غشان د اساس مان علمي فرهنګي خواني زو کلتوري درې یونسکو ویل دي افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړو له سخت نورین سره مخ ده. یونیسف او یونسکو په یو راپور کې اندښنه ښودلې چې د هیواد په دې هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د نورنۍ خوانځيو انتر ساده متن نشي لوستلی، بلخو ځینې افغان کورنۍ په ځنګړي ډول انجونی وای د انجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت بندیز دوی سخت خپکړي او بے برخلیک کړي دي. نور تفصیل د فیروز عزیزی په دې راپور کې اورو.
موږ هغه ورستی هله هم دي ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي،
وای که څه هم تیر شل کاله د خپل پډیرو سختي او خپل لوړې زده کړې کړي، خو په خبره پر افغانستان د طالبانو لوبیا وکمنې دوه سره تشپګم ټولګي پورته خوانځي او په هانتونو کې پرنجونو پر زده کړې بندیز سخت نه هلي کړي ده. د کندهار ولایت اوسیدونکو او د دوه انجونو زده کوونکو مور دې میرمنې چې نه غوښتل نو می راپور کې خبر سي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 8مه ازادي رادیو ته وویل
موږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورې سره خاورې شوې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپای یو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د ضرورتونو نه ډاره کوي او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیري کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه ورستی هیله هم دي ته چې د حکومت کلک دفاع به مو وکړي،
بلخوا د کابل ښار د درېم مکریانو اوسیدونکو زهرې چې پر زده کړو تر بندیز مخکې د نهم ټولګي زده کوونکو او دوه نورو خویندو یې تیر کال شپږم ټولګي اخلاص کړو هم ازادي راډیو ته وویل که څه هم کورنۍ د زده کړو په برخه کې ډیر زیار کاغلی خو دې بندیز په برخلیک او سختو شرایطو سره مخ کړی دي.
چون دخترم مکتب نه میره، یک داهنده نامعلوم بسر میبریم،
دې بندیز موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخ کړو. وړې خویندې مې چې ورونه ګوري چې هغوی خوندي ته زیو دوی نشي تللی، تلې په سترګو کې اوښکې وي. د طالبانو پراتګ زموږ او زموږ د پلار او مور دې برخه کې زحمتونه ټول بې ګټې شول.
دا په داسې حال کې ده چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف او علمي ښوونیز او کلتوري سازمان یونیسکو په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې وضعیت په اړه په یو تازه ګډ راپور کې ویلي چې ښوونځي ته د لاسرسي په برخه کې د دوه لسیزو لاستراوړنې له 2021 کال راهیسې د محدودونکو پالیسیو د اوږدمهاله پانګونې کموالي د بندیزونو له امله د تمویل محدودیتونو او بشري ټکانونو په چټکۍ وضعیت بدل کړی او په ټکو یې میلیونونه ماشومان په ځانګړې توګه انجونې له زده کړو محرومې شوي او په ټولو کچو کې د زده کړو پایلې له منځه وړې دي. یونیسف او یونیسکو په خپل دې څلور څلوېښت مخیز راپور کې د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 8مه په خپل ویبپاڼه خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې، ویلي چې افغانستان د نړۍ په کچه د تعلیم او زده کړې له سخت ناورین سره مخ دی او په وینا یې د هیواد کې کابو درې نوي سلنه ماشومان د لومړني ښوونځي تر پایه وروسته ان ساده متن نسل وستلای. په دې راپور کې راغلي چې په 2040 کال کې په لومړنۍ خوانځیو کې د نوملیکن شمیر شپږ اشاریه اووه اویا میلیونو ته ورسید، خو د 2030 او 2040 کلونو ترمنځ په ټپه ودرېده چې شاوخوا درې اشاریه اته اویا میلیونه زده کوونکي الکان او دوه اشاریه اته نوي میلیونه انجونې وي. د راپور په ټکو د هلکانو زده کوونکو د ګډون شمیر د بې وزلۍ د کورنیو لخوا ترې د کار غوښتنو او د ښوونځي د کیفیت د کمیدو له امله په زیاتېدونکې توګه اغېزمن سوی دی. راپور کې راغلي چې په ثانوي یا منځنیو زده کړو کې د انجونو ګډون په 2022 کال کې صفر ته راټیټ شوی و او د افغانستان د واکمنو چارواکو یعنې طالبانو لخوا د وضع کړیو پالیسیو له مخې دا حالت تر اوسه همداسې پاتې دی. د راپور کې اټکل شوی چې تر اوسه شاوخوا 2.2 میلیونه کم عمره انجونې له ثانوي یا شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه محرومې شوي دي او 390 زره نور په هر تعلیمي کال کې د زده کړو د دوام منع کیږي. دغه شان د 2.3 میلیون څخه ډیر د لومړني عمر لرونکو ماشومان له ښوونځیو بهر پاتې دي چې شاوخوا 80% نجونې دي. د یونیسف او یونسکو په دې ګډ راپور کې راغلي چې ټولې ثانوي زده کړې کمزوري شوي او په ټکو یې تایید شوي معلومات ښیي چې د دې زده کړو لپاره نوملیکنه په 2040 کال کې 1.01 میلیون زده کوونکو ته راټیټه شوه، چې په 2021 کال کې دا کچه 1.24 میلیونه لوړه وه، چې دا وضعیت د نجونو بشپړ حذفول او د هلکانو د ګډون کمیدل منعکس کوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو کې او بیا په پرله پسې او تدریجي ډول فرمانونو کې پوهنتونونو او حتی طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونه ولګول چې لکونه نجونې له تعلیم او لوړو زده کړو محرومې کړي. که څه هم دا بندیز دوی د خپل مشر تر بل امر پورې ځنډولی بللی وو او ویلي وو چې د نجونو د زده کړو لپاره په بېلابېلو امکاناتو برابرولو کار کېږي او بیرته به ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دا بندیزونه لا هم خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت دی او پر ښځو او نجونو ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه هم راوپارول چې لا هم دوام لري او بېلابېلو نړیوالو سازمانونو یې وخت په وخت د منفي پایلو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یونیسف او یونسکو د تیر 2015 کال اکتوبر په 8مه هم په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز له 2.2 میلیونه ډېرې نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومې کړي. دې سازمانونو زیاته کړې وه چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې شي، چې په بل قوتو غبا تر 2018 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
په افغانستان کې د نن یو شمیر مېرمنې وايي د خزینه حمامونو تړل کې دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د ځان مینځلو د سانتیاو نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوي چې په موسمي ناروغیو د خطر کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپل ماشومانو مینځل په ورځنیو وځنډوي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم وايي د خزینه حمامونو تړل کېدل د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړي او د دوی پر ورځني ژوند او رواني آرامتیا یې منفي اغېز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د سنا کاکړه په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نننه یو شمیر مېرمنې وای د تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنی د غره ایسې چې خزینه حمامونه پر وړاندې تړل شوی، د جدي او رستر بلې زیاتې دونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ د امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډېری مېرمنې وایي چاړي دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکي او د 12 کلونو نه د کم عمره 4 ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې دې وضعیت د هغې رواني فشارونه او ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نشته، کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغل کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خدای ته هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې خزینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسېدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډېری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکاب است، بسیار سرد است.
زد زم که تن که به یو دیر سور کور که ازوان کوام. تشنا بلوی خودیر یخ دی. زمور ما شما نو ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهیگی. کلچه خزینه همامون او ده خلق و لپاره دیر آسان تیاوا. طالبانو ده همامونو به ترول مک لری رستونز سر مخ کریو. نپوهی کچی خپلش که چر تاو چر تیوسو. چو ولی همامون ترل سوی دی.
حمام رو چرا اینا بسته میکنه؟
دغه زودا قانون یو شمیر فعالان هم وایي چې د خزینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې خزو ته یو جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید خزو ته بیرته د حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. لدې ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوع های دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دای د ایمان برخه بللی ده. د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي، ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظالصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسې زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. د بیپولو ډاکټرانو سازمان ام اس اف خبرداری ورکړی چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونی پایلې لرلی شي. دې سازمان په راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلی چې دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي. په پاکستان کې وړاندې به درسره د افغان کډوالو اندېښنې هم شریکې کړو، خو اوس ورځو په دې اړه راپور ورو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر سپینې ماڼۍ ته دعوت کړی دی. د چې علت یې څه دی په دې راپور کې د احمد شیبر نورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیټرو سپینې ماڼۍ ته وروباله. دا بلنه د چهارشنبې پورز څو ورځې وروسته له دې شوې ده چې جمهور رئیس ټرمپ ښاغلی پیټرو د نشې موادو د قاچاق د ادعاو له امله ګواښلی وو او ویلی وو چې پوځي عملیات به پرې وکړي. وروسته له دې چې امریکایي ځواکونو د جنوري په درېیمه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو له واک لري کړ او د امریکا متحد ایالاتونو ته د محاکمې لپاره ولېږداوه، په هماغه ورځ ولسمشر ټرمپ د کولمبیا ولسمشر ته خبرداری ورکړی وو چې پام دی وي. د چهارشنبې پورز وروسته له نږدې یوه کاله د امریکا او کولمبیا د ولسمشرانو ترمنځ ټلیفوني خبرې وشوې او بیا ټرمپ وویل چې په لنډ وخت کې به له هغه سره وګوري. ټرمپ په خپل ټوټ سوشل پانه کې ولیکل چې پیټرو د نشې موادو او نورو اختلافاتو په اړه د وضاحت ورکولو په خاطر د ټلیفون کړي. ټرمپ زیاته کړه چې د پیټرو له زنګ او د خبرو له ډول راضي دی او په لنډ راتلونکي کې په سپینه ماڼۍ کې له هغه سره د لیدو هیله لري. امریکایي ځواکونو شنبې سهار وختي د وینزویلا پر پلازمینه کاراکاس برید وکړ، پوځي هدفونه یې بمباري کړل او د ناڅاپي عملیاتو په ترڅ کې مادورو له واکل لري کړ. ټرمپ د اکشن بي پورز له خبريالانو سره د خبرو پر مهال کولمبیا ته ورته پوځي تهدید وکړ. ولسمشر ټرمپ د کولمبیا جمهور رئیس د مخدر موادو په قاچاق تورن کړي او پر هغه او د هغه پر کورنۍ مالی بندیزونه لګولي. کله چې له ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې په کولمبیا کې هم د وینزویلا په څیر پوځي مداخله امکان لري کنه، ټرمپ وویل دا راته ښه ښکاري. پیټرو د دوشنبه پورز وویل چې دای د دغه سکواشونو په وړاندې د وسلې اخیستو ته چمتو دی، خو له ټلیفوني مکالمې وروسته پیټرو خپلو پلویانو ته په یوې غونډه کې وویل چې دای په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ لیدو ته چمتو دی، که څه هم تر دې دمه نیټه نه ده اعلان شوې. هغه وویل پلان یې درلود چې سختې خبرې وکړي، خو له ټرمپ سره یې تر یو ساعت خبرو وروسته لهجه نرمه کړه.
له خبرونو ور اخوا
و وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دی چې خزو به په ګډه د ویالو خاړو ته په میلو جوړول. دا خواړه له میوه ماش جوړیږي خو اسانه نه ده، خواري غواړي. نن سبا کم شوي خو ورک شوي نه دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد او ولسوالیو په شمیر سیمو او بازارونو کې یوه کیلو یې تر 200 افغانۍ پورې خرڅیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د ارچغي کلی اصلي اوسیدونکي اتاویه کلنه ستاره هم وړیان را پیژني. حمید جوړولو له تر سره مګشنا کوي او حمید جوړولو پر مهال لا ملي مخ خبروي. لا غلی ستاره سره از مو همکار مرکه کړو په سر کې ورنه د جوړولو طریقه پختلې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې شپې به واخسته خشته به کړې دی ګوکي خلکو ته مسابل چې اویر کې په سرو به کې خلا وړي هلته ځان دا و غلو لو پلونه وغه به مو مینځل پاک په پودرو غټ غټ غونډاري ور سره وتی بیا بالته کې نه څنګه به پاره مې اولم دغه کول اولم لختي کې پوزي اچو نری نری وبراتلی هغه دې پټیا تیراو په بو تیرې دو پاک راوتی هغه به بیرته په دیګو کې اچولې به په غاټ باندې اچولې به به مې ادا ولې هغه به چې مې ادا شو بیرته په دیګو کې واچولې کور ته به مراوړي کور کې به مساله ورکه ګډ کړ شي مساله غانې به په کې ګډ کړې خاصا پرې به خو به سبایل کې په وامو باندې پوزي اوراول بیم دسه پلاس باندې کولولی کولوریا چولا چولا چول نو به دوری دی دریوری دی کې وچه ده
د مڅ ډول بیا په خول
بیا خو خه بم چې په خکړه لګوړیان بم کنګال کړه چې ان یا لزانی یا شلدانی وخه کې بم واچولې هغه وخه کې وړیان واچول بس نغاره او نغاری باندې بدی کې خو بس پوخ پوخ مه نغاره په بل مخاړه او قرار ایم دی په کې خو سبایل دی پاره سبایل ماړه یو ګرمي ماس په خنیا کو بیا هغه سبایل چې پاتې دي دمنه وړیان په پوله پولیس یو خاصه خاصه پخ بو بیا کې نست ماړه غانې کاسو کې واچول شي تا دا ماړه په پتا به پخا سبایل نه په سبایل نه خوړه ماس په خنیا ماس په خنیا کو یا دې چکنی سره یا موله سره تیش سره خوړه
خان وړیان وازی غوخ سره پخیږي
وړیان هم غوخه کې پخې دي امانده سره پخې دي ریډي به دی واشو وړیان به دی پکې د سو خو زول خو زول مې به دی لګ دانې کور کا مان دا شایم به دی پکې واچو او به دی پکې واچو سر به دی بن کې به باغه پخ شو پله پله خسته خورین بشو ډېر وبم باشو لې چلک پکې پاتې شي
نو په دې دیام کې وایي چې خزو میلا او ټنګ ټکورم کولو
دا وړیان مونږ ته و باندې و راتمن هم ساتیری او میلا کوله خلک مون را ټول کړي سر سبا به ناستو وړیان به تیارول دغه مسالې به ګډولې دا کار به کوو بیا به دی راګان ویل ټوکې ټکارې به م کولې ساتم تیرو
دا ننګرهار د خوګانه ولسوالۍ د ارخچی په کلی کې اتاویا کلنه ستاره و چې زموږ همکار سره یې د وړیان د خوړو د طریقې په اړه باندې دا چې څه ډول خوړه دي کلی خلک پخوي او څه ډول پخیږي کوم وختونو کې د خوړه خلک خوري مرکې کړي وو د خپلو تجربو د خپلو خاطرو په اړه هم ورته ویلي وو. اوس هم راځو په دې راپور ورو چې د بیپلو ډاکټرانو سازمان SF خبرداري ورکړی چې د استولو ویرا په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره مرګونی پایلې لري. د سازمان پیو راپور کې ویلي دي چې په پاکستان کې د افغان کډوال د استولو په اړه پراخ کمپاین د دې لامل ګرځېدلې چې دوی د روغتیايي خدماتو ترلاسه کول او د نیول کېدو خطر ترمن سرګردانه پات شي. په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال زده رادیو ته ویل چې د پولیسو لخوا د نیول کېدو لپاره ډاکټر ته نشي تللی، یوازې په کور کې ونني درمل جوړوي. ورزو په دې اړه نور تفصيل د فیروز عزیزي په راپور کې ورو
وای پاکستانی پولیسو د ویزې نه درلودل لامل روختون ته د ناروغ زوی وړلو مخه ونیوله. مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ژوند کوي د پنځشنبه په ورځ د جنوري په اتمه یې ازادي راډیو ته وویل زوی چې لوړه تبه او جدي روغتیا ستونزې درلودې اړه سو چې بیرته کور ته بوزي او یوازې کورنی یوناني درمل ورکړي.
پولیسو موټر ورو ځانه
یو بل افغان کډوال او د تیر جمهوری نظام پخوانی پوځي چې یو ځل د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوی او حاجی کام ته لیږدول سوی هم وایي چې د افغانانو د نیولو عملیات شپه او ورځ په چټکۍ دوام لري. د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل.
یو ځل تر حاجی کمپ انتقال شوم، خود دیپورت نشوم، اگزت پرمت یا د استلو اجازه لیک می 15 ورځې ته واخیسته. په دې ستونزو مې ځان خلاص کړ. اوس همدغه 15 ورځې اگزت پرمت نه ختم شوی، دې ستونزو سره مخ یم. ویزا نه لرو، شپه ورځ عملیات دوام لري. پولیس کوڅه په کوڅه ګرځي او شپه ورځ پام دیښنه کیو.
دا افغان کډوال وایي د دې لپاره چې د افغانستان د تیر جمهوری نظام سره د کار کولو سابقه لري، دوی د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته لستنېدو هم ویریږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف تازه ویلي چې د ایستلو ویره په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره مرګونې پایلې لري. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 1 په ریلیف پاڼه پور کړي راپور کې ویلي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پراخ کمپاین دوی د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو او د نیول کېدو خطر ترمنځ سرګردانه کړي دي. په دې راپور کې په پاکستان کې د بې پولې ډاکټرانو سازمان د ماموریت مشر شو ویبنګ په حواله ویل سوي چې افغان کورنۍ اړ دي چې د ایستلو ویره کې د ژوند او هغه خطرونه چې دوی د بیرته ستنېدو وروسته ورسره مخ دي یو غوره کړي. پاکستان باید ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅوک په زوره خطر ته نه ستنول کیږي. امنیت، کرامت او انسانیت اختیاري انتخابونه نه دي. د بې پولې ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف راپور کې د یوې 15 میاشتنۍ افغان کډوالې کیسه هم راغلی چې د دې سازمان په یو مرکز کې مرستوي او همدارنګه د پاکستان په بلوچستان کې د یوې افغان جوړې ځوان چې د کډوالې ننګونو د پولیسو لخوا د نیول کېدو او ایستلو ویرې له امله په وخت روغتیایي مرکز ته نه دي رسیدلي. میرمنې په رکشا کې ماشوم زیږولای دی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان زیاتوي چې د نیولو او بندي کېدو لویرې ممکن ډیرای کډوال روغتیایي مرکزونو ته مراجعه ونه کړي. هغه ویره چې د دې سازمان په ټکو د روحي ټکانونو له امله د جناین د ځای کېدو، بې درملنې ناروغیو او په دې هیواد کې د استوګنې د اسنادو د نشتوالي له امله د روغتیایي خدمتونو څخه د ردېدو لامل کېدای سي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان د راپور له مخې د 2015 کال له سپتمبر راهیسې د افغان کډوالو ایستل د پام وړ زیات شوي او دې بهیر د زمي موسم پیلېدو سره سم د افغان کډوالو وضعیت د پام وړ خراب کړی دی. دا سازمان ټینګار کوي چې دا پالیسي ټول افغان وګړي مجبوروي چې په پاکستان کې د دوی د استوګنې حالت په پام سره بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. په دې راپور کې ویل شوي چې د زیانمنو ټولنو لپاره له سرپنا پرته زمای مرګونه دی او سخت یخنی د ناروغیو او مړینې کچه په پام وړ توګل وړوي. په ځانګړي ډول د هغو ماشومانو ترمنځ چې د دې سازمان په وینا له خوارځواکۍ کړیږي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان مخکې تر دې هم د روان کال د جنوري په 2 په خپل راپور کې له پاکستانه د ایستل شویو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. ویلي وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو پراخې ایستنې سخت ناورین رامنځته کړی او د هغې ټولنې کړاوونه یې لا ژور کړي چې له پخوا څخه هم زیانمنه وه. د سازمان خبرداری ورکړی و چې سړه هوا د ناروغیو او مړینې کچه په ځانګړي ډول د خوارځواکو ماشومانو ترمنځ په شدید ډول زیاتوي. دغه ماشوم له دې امله چې د بدن د تودولو کافي وسایل ورته نسته ډیر زر د روغتیایي وضعیت له خرابوالي او د معافیتي سیستم له کمزورۍ او په تنفسي ناروغیو اخته کېدو سره مخ کیږي او د دې سازمان په وینا آن ساده ناروغۍ هم ورته مرګونې تمامېدای سي. د دې سازمان په بل راپور کې چې د تیر میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شوی و، د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د بې پولې ډاکټرانو د ټیمونو له قوله ویل شوي و چې د دې ایالت نارینه اوس د پولیسو د ځورونې او نیونې ډیر ویریږي او کله چې کورنۍ ښځینه غړي ناروغه نیسي او روغتیایي مرکزونو ته اړتیا پیدا سي، دوی باید یا نارینه محرم د ساتنې دود مات کړي او یا هم خپل روغتیایي ستونزې وسخمي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم د تیر میلادي کال د جولای په 9 په خپل راپور کې د بیرته ستنیدونکو افغان کډوالو د روغتیايي وضعیت او اسانتیاو ته د لاسرسي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. تر دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو په څو ځلې له پاکستانه غوښتي وه چې د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر ودروي، خو پاکستان نه یوازې دا چې دا بهیر یې ونه دراوه بلکې لا یې هم چټک کړ. د پاکستان حکومت د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو او د طالبانو حکومت سره د اړیکو تر ترنګلتیا وروسته ظاهرا په خپل هیواد کې په میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د 2015 کال د ډسمبر په 24مه په یو راپور کې ویلي و چې د دې کال په ترڅ کې له پاکستانه افغانستان ته د بیرته ستنو شویو افغانانو شمیر له 1 میلیون کسانو